السلام علیکم د ازادي رادیو ماخمنه خبری مجله ته خره غلست قدر منوریدونکو نن شنبه ده د 1402 هجری لمریز کال د وری یا حمل پنځمه ده چې د 2023 میلادي کال د مارچ د میاشتې له 15مې سره برابر ده. دا خبری مجله چې د ازادي رادیو پر فیسبوک پانا facebook.com/azadiradio هم په مستقیم ډول خبريږي په خبرونو پیلو. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ورستیو دوه ورځو ورښتونو او سیلابونو له کبله درې تنه مړه شوي او پی وطنه نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د سیلابونو په ننګرهار، لغمان، کونړ، بلخ، فراه، زابل، فاریاب، روزګان او نورستان ولایتونو کې 1,650 کورونه نړولي دي. لدې مخکې د تیرې اونۍ په زلزله کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي او 60 تنه نور ټپیان شوي وو. د پیښو پر وړاندې د مبارزې د وزارت ویان وایي چې د زلزلې له کبله 800 کورونه ویجاړ شوي دي. راپورونه وایي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی برتانیا ته تللی او هلته یې د برتانیا او د افغانستان د مخکنی حکومت له ځینو چارواکو او سیاستوالو سره کتلی دي. بی بی سی خبر ورکړی چې ښاغلی کرزی په لندن کې د برتانیا له پاچا دریم چارلز او نورو چارواکو او یو شمیر افغانانو سره کتلی. په خبر کې د ښاغلی کرزی د خبرو محتوا د طالبانو او د طالبانو د مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو ته د لارې اورول بلل شوی دی. د پخوانی ولسمشر مطبوعاتي دفتر تر اوسه د دې سفر په اړه معلومات نه دی ورکړي. په سوریه کې د ایران پر پلوي ملیشو د امریکا د پاوز په هوایی برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 900 ته لوړ شو. په لندن کې ډیره د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان نن وویل چې د امریکا په ځوابي برید کې درې سوریایي سرتیری، یولس ایران پلو ملیشه او 15 بهرني وسلوال چې د سوریه د حکومت پلویان وژل شوی. د امریکا پاوز وایي په دې برید کې هغه مرکزونه په نښه شوی چې د ایران له سپاهي پاسداران ځواک سره تړلو ملیشو کار ترې اخیست. دا برید وروسته له هغه کېږي چې یو امریکایي قراردادي د پنجشنبې په ورځ په سوریه کې د ایران سخت بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو او 15 نور امریکایي سرتیری او یو بل قراردادي ټپیان شول. دا په وروستیو څو کلونو کې د ایران او امریکایي ځواکونو ترمنځ تر ټولو خونړی تقابل بلل شوی. د اوکراین پاوز ختیز بخمود خرته نږدې د درنو جګړو خبر ورکوي او وایي چې روسیې په تیرو 24 ساعتونو کې لسګونه بریدونه کړي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل ځواکونه د بخمود د جبهې په استقامت کې په شختارسک، افیدیفکا، مارینکا او لیمان خارونو کې له روسیې ځواکونو سره 95 نښتې کړي. دا هغه سیمې دي چې له تیرو څو اونیو راهیسې درنې جګړې پکې روانې دي. او د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سبا د شل اووریزو لوبو د لړۍ دوهمه لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې ترسره کوي. افغانستان د دې لړۍ په لومړۍ لوبه کې پرون پاکستان ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه. دا د پاکستان پر وړاندې د افغان ملي لوبډلې لومړۍ بریا وه. د دواړو لوبډلو ترمنځ د دې لوب لړۍ دریمه او وروستۍ سیالي د دوشنبه په ورځ په پام کې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې دي او نور خبرونو تفصیل راځي. پراپورونو کې باورې چې د ورستیو بارانونو له کبله راوتلو سیلابونو د هیواد په څو ولایتونو کې انساني او مالی تلفات اړولې دي.
سراتیر شدن سیلاب ها و باریدن
در سیلابون را تک او در گله وریدو تر دری سو دیر کورنه زیانمنی کردی سلگون چاروی سیلابون وری
پا بازارونو که در بایو در لوروالی لکبله شکایتونو تکتنه کهو
در بازار که خیل نده مونگ دی در اشپک در مال راولای در خویوطی بازار نشد سوگ نخلی دری ورده کیگی زی دو سوا دو نیم سوا می خرسه کرده.
در پاکستان پر وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بیګانې بریا په اړه د شنونکو او خلکو نظریات اوري.
دا زمونږ لومړی ځل و چې پاکستانی لوبډلې ته ماتې ورکړله. هیله مند یو چې راتلونکي دوه سیالۍ چې کومې دي هغه هم په ښه ډول باندې وګټو.
د اوکراین د جګړې وروسته یو پرمختګونو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو او ریډیو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. په خبرونو کې مهم اوریدل چې د افغانستان کې وروستۍ سیلابونو لک تر لګه درې کسان وژلې دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت په یو ویډیوي پیغام کې رسنیو ته ویلي دي چې د وروستۍ سیلابونو له کبله اووه کسان هم ژوبل شوي او له اووه نیم سو زیات کورونه نړېدلي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شپې د ازادۍ راډیو خبريال همایون هیواد په مستقیمه اړیکه را سره ده. هیواد صاحب، د موضوع جزئیات لطفا وایست.
مننه. سلامونه تاسو او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. الله زلزلې ورسته د ورسته یو دور د سیلابونو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک زیانمن کړي چې ډېر د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې دي. د بلخ ولایت د زاري ولسوالۍ اوسیدونکو ګلاغا ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د سیلابونو لامل ګڼ کسان مالی او ځاني تلفات ورته اوختي. ښاغلی ګلاغا ازادي راډیو ته وویل
سراتیر شدن سیلاب ها و باریدن جاله
د سیلابونو راتک او د گله وریدو تر درې سو ډیر کورنۍ ځانمنی کړی دي. سلګونه څاروي سیلابونو وړي او د زارې ولسوالۍ د ډیرو خلکو کرنیز ځمکه او باغونه لمنځه تللی دي.
باغ های ولسوالۍ زارې از بین رفته.
د ورستیو دور د سیلابونو لامل چې د افغانستان په ولایتونو کې راوتلې دي، درې تنه وژل شوي او وطن هم ژوبل شوي دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي په یو ویډیوي پیغام کې د ورستیو ورښتونو لامل د راوتلو سیلابونو د تلفاتو په اړه وویل.
د ورستون لامل په وروستیو دوه ورځو کې متاسفانه په بلخ، فراه، فاریاب، زابل، کونړ، نورستان، اروزګان، ننګرهار او لغمان کې درې تنه شهیدان شوي او 150 کورونه په نسبي یا پوره ډول نړېدلې دي. همدا ډول د کب میاشتې په لومړۍ نیټه د زلزلې له امله 10 تنه شهیدان شوي، 60 تنه ټپیان شوي او 300 کورونه لږ یا پوره نړېدلې دي.
په ورته وخت کې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کړی دی چې البته په وروستیو اونیو کې به په افغانستان کې د اورښتونو یوه نوې څپه پیل شي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت د 1402 لمریز کال په پیل کې ویلي وو چې په تیر لمریز کال کې 1000 تنه افغانان د طبیعي پیښو له امله وژل شوي دي. مننه.
همایون هیواد و چې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله د انساني او مالی تلفاتو په اړه جزئیات راکول. ورزو نورو موضوعاتو ته، لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، بیګا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې پر وړاندې خپل لومړنۍ بریا ترلاسه کړه. دا موضوع په افغانستان کې دننه مخصوص پر ټولنیزو شبکو پراخ خبرګونونه درلودل او خلکو لدې کبل زیاته خوخي و خود. البته په ټولو هیوادونو کې معموله ده چې د خپل ملي لوبډلو ملاتړ کوي، مګر د افغانستان د بیگانه بریا په اړه خبرګونونه استثنایی و. د ازادي رادیو خبريال سپورتي خبريال بختيار ساحل د شپه په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره را سره ده او له بختيار ساحل نه به د همو پښتو چې د افغانستان بل لوبا چې سباش پد دا به څنګه وي او په سر ترتیب سره به وي. ساحل صاحب مهرباني وکړئ.
تکل صاحب، تاسو ته کوریدونکو ته سلامونه وایم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل په یو نړیوال سیالي کې پاکستان ته ماتې ورکړه. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو څلور ورځې او درې شل ورځې نړیوالې لوبولې وي، خو ټولې د پاکستان په بریا پای ته رسیدلې وي. د دواړو هیوادونو په کرکټ کې یو د پام وړ خبره دا و چې هر اکثره وخت د غلوبې ډېری خې کې دي او د لوبې په وروستۍ اور کې به د لوبې بڼه بدلیده. خو دلته بل مهمه خبره دا ده چې په لومړي ځل دواړو هیوادونو د شلو ورونو یو لوبلړۍ لوبوي. تر دې دمخه هم هڅه شوې وي چې دغه سی لوبلړۍ تر سره شي، خو د ځینو ستونزو پر اساس هغه وخت دا لوبې تر سره نشوي. په پرنوي لوبه کې پاکستان په چوګ وګټل او توپ وهنه غوړه کړ. دوی د خپل لوبډلې په ترکیب کې څلور داسې ځوانانو ته د لوبې دوه چانس ورکړ چې تر دې وړاندې نړیوال سیالي نه وکړي، خو د پاکستان په غوړلیک کې بیا تر ټولو ډیر خزلی دلیو. پاکستانی لوبډله اله د درې نوې منډو په جوړولو بریالي شو. افغان لوبډلې بیا د تلسم اور په ورستی توپ په پنځم توپ هدف پوره کړ. په دې لوبه کې محمد نبی په توپ اچونه توپ وهنه کې خو ځلې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. هغه دوه لوبغاړي وسوځول او اته دیرش ناسوځېدلې منډې وکړې. د غراز مجیب الرحمن بیا د اغیزناک لوبغاړي په توګه ثابت شو. نوموړي په څلور ورونو کې یوازې نه منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوځول. دواړه لوبډلې به سبا یک شنبه د دې لوبلړۍ دویمه سیالي په ورته وخت کې او په ورته لوبغالي کې ترسره کوي. د دې لوبې شنونکي، د کرکټ لوبې شنونکي او د پخوانی لوبغاړی بشیر غروال را سره په خبرونه کې میلمه ده. لخاغلی غروال په پیل کې وو پوښتو چې په دې سیالۍ کې د افغان لوبډلې د بریا راست سو. خاغلی غروال په خیر راغلی.
سلامونه سایل صاحب، تاسو ته او تاسو کتونکو ته. رازونه شاید مختلف وي، خو تر ټولو مهمه خبر دا و چې د لوبغاړو ترمنځ ډیره ښه همغږي وه. لوبډل مشر ډیره ښه لوبډل مشري وکړله. لوبغاړي په خپلو ځایونو کې مناسب ځایونو کې وکارول او همغه و چې نتیجه یې ورکړله. بل د پایل تو پچونکو زموږ ډیر ښه پایل لوبډلې ته ورک. فضل حق فاروقي او مرزي په مقابل لوري په پایل کې ډیر ښه فشار راوړ. همغه و چې دوی ښه ملګرتیا ته پرې نه خودل او په اخره کې لوبه د افغانستان لنې کمرغه په ګټه تمامه شوه.
غروال صاحب، تر پرونی لوبي وروسته په رسنیز کانفرنس کې د پاکستان لوبډل مشر شاداب خان وویل چې د دې لوبي د بیلات لامل دا و چې د غوي په لوبډل کې اکثریت ځوان لوبغاړي راغلي وو او غوي د دې لوبي فشار تر اخره پورې لزان لري نه کړ. هغه دغه د مات لامل بولی. ستاسو لاندې دا خبره څنګه ده؟
که د پاکستان وروستۍ لوبو ته ګورو په کور دننه دی پی ایس ایل تر سره کړه. کچېرې د نړیوالو لوبو د فشار خبره وي، د دوی د پی ایس ایل لوبي د پرونی لوبي نه که تاسو تعقیب کړی وي، فشار یې څو چنده زیات و. هلته لوبي ډېرې جالبه وي، تماشاشیان له دې پرتله ډېر زیات و. نو همدغه لوبغاړي له پی ایس ایل راوتلي دي. کچېرې په پی ایس ایل کې خلوبېږي او ښه نتیجه ورکوي، زه فکر نه کوم کړ پرونی لوبي کم فشار ورباندې راوړی وي. حقیقت دا دی او رښتیا خبر دره چې افغانستان خلو به وکړل او مقابل لوري له ماتې سره مخ.
د لوبي پایله ته په کتلو سره د افغانستان د توپچونه ډیره خطر سره شو، خو د توپوهنې پایله بیا هم لکه د پخوا په څیر ولی د توپوهنې برخه نه سميږي او کسميږي نو ستالان د حلارې څه دي؟
لبد امر افغانستان همیشه په توپ وهنه کې ستونزې درلودلې. که پرون لوبي ته وګورو، دا چې افغانستان لوبه وګټله، موږ او نور شننکي د مینوالي تر ډیره په منفي نقاطو نه غږیږي. خو تاسو هیڅکله یو نړیواله لوبډله نه ګورئ چې هغه یوازې له دوه یا درې توپ وهونکو سره د لوبي ډګر تخته کیږي. موږ لبد امر مجرب توپ وهونکي نه لرل چې هغه فول ټایم توپ وهونکي وي او په پیل کې افغانستان ته با مسولیت او ښه پیل ورکړي. لبد امر دغه هغه تشه ده چې نو راهیسه په افغان لوبډل کې دل کیږي. تر اوسه ورته د سی اوګد مهاله د حلارن د پیدا شبي او نه د سنجول شوی. امید ده چې همدغه ته پام وشي او پراتلونکو سیالیو کې د سینې وی او د عقل پراتلونکو لوبډلیو کې.
او غروال صاحب، وخت هم کم د بل پختنه د حمید حسن دراتک او په پرونی تو پچونه کې د حمید حسن روزنه ته امتیاز ورکول کېدی شي؟
بله شکه، حمید حسن د افغانستان د کرکټ یو ځلانده ستوری تر شوی دی. هغه په یو لاس افغانستان ته ډیری بریاوې راوړې دي. د حمید حسن خواله دغه چې هغه د افغان لوبغاړو په خوې خپويږي، هغه سمیمیت نسبت نړیوالو روزونو کې شاید د لوبغاړو سره زیات وي، په خټو کې روزنه کول شي. خو تازه دمه راغله د لوبډلې سره وسې اوسه شوی دی. کېدې شي د نوموړي د هلو زلو پایلې پر اټلونکو سیریزونو لوبو کې لا جوتی ښکار شي.
ورسته پښتنه کو اټکل دي چې د روانه دوه لوب په تړاو او په روانه لوب کې د افغانستان د یو لسکسیزي لوبډلې په چوکاټ کې کوم بدلون ترتیا ویني؟
پرونی لوبې ته په کتلو سره که څه هم بعضې وړې ستونزې وې، خو کله چې یو لوبډله لوبه وګټي د بلې لوبې لپاره پکې عموما بدلون نه راځي. نو ښه به وي چې افغانستان هم دغه د ګټل د ګټونکي لوبډلې سره ډګر ته ښکته شي. که څه هم یو بدلون ولیدل کېږي، که چېرې بدلون راځي او یو توپ وهونکی زیات شي، افغانستان لوبډله ورباندې لا قوي کېږي، خو عموما داسې کېږي چې کله لوبډله لوبه ګټي د بدلون کوم ځای پکې نه لیدل کېږي، ځکه هغه لوبډله سره همغږي وي، همغه لوبه چې سره کوم دوی مومنټم جوړ کړی وي، هغه بری لوبي ته وړي او تر ډیره ښه پایله ورکوي. زما وړاندوینه دا ده او فکر کوم چې افغانستان به برلاسي وي. افغان لوبډله اوس پخوانی لوبډله نه ده، په هر برخه کې هر اړخیزه ښه شوې ده او امید دی چې دغه لوبډله افغانستان ته راوړي.
ډیره مننه کاروال صاحب.
تاسو هم مننه.
بله تکل صاحب.
ډیره زیاته مننه له تاسو ساحل صاحب او له میلما ښاغلي غروال نه هم ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. د افغانستان د کرکټ بریا لکه څنګه چې مخکې هم ما یادونه وکړه، د افغانستان مخصوصا په ټولنیزو شبکو پراخ غبرګونونه درلودل، همداراز خلکو په لارو کوڅو او واټونو کې د دې بریا ستاینه او هرکلی وکاو. سنا کاکړ راته وایي چې خلکو د دې بریال منځنه په څه ډول وکړه.
سلامونه تکل صاحب، تاسو ټول قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې پیکاش په د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته ماته ورکړه. افغانان وایي د دې لوبې ګټلو دوی ډېر خوشاله کړي دي او ویاړي چې داسې پیاوړې لوبډله لري. د کابل ښار اوسیدونکي سبحان الله چې وایي لوبې په پوره شوق لیولې ده. ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه موږ د پاکستان خلاف باندې بری نه اوسب کړی، نو دا زموږ لومړی ځل و چې پاکستانی لوبډلې ته ماتې ورکړله. نو بیخي هغه د خوشحالۍ وروستی حد و، ډېر زیات خوشحاله و. هیله مند دې ته یو چې راتلونکي دوه سیالۍ چې کومې دي هغه هم په ښه ډول باندې وګټو او دغه سیریز د افغانستان په نامه شي.
بسیار خوشاله بازی که تیم ملی کرکت ما
ډیر خوشاله شوم چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان په وړاندې بریا ترلاسه کړه. پر احتیام چې دا د خوخی او ویاړ ځای دی. لوبه می تر پای ولید او خوان می ترې واخیست. ډیر عالی لوبه وه.
په ټولنیزو رسنیو هم افغانانو د خپل ملي لوبډلې د بریا منزلې او ورته مبارکي ویلې دي. په هند کې پخوانی افغان کلتوري اتشه حمدالله ارباب هم په خپل فیسبوک پاڼه د یو ویډیو په خپرولو سره چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ ورسره دی او اتن کوي د بریا منزلې ده. په دې جمهوري نظام کې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او یو بل پخوانی چارواکي محمد عمر داودزی هم په خپلو فیسبوک پاڼو په دې اړه ټول افغانان ته مبارکي ویلې ده. د روانې ده چې دواړه لوبډلې به د دې لوبلړۍ دویمه سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په شپږویشتمه نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کړي او د ویلو ده دا لومړی ځل دی چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د شل اورونو لوبلړۍ لوبوي. مننه.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه سنا کاکړ د ازادي راډیو خبریاله و چې راپور راکو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ل ازادي رادیو مخمنې خبری مجله اوري. نن د روژې مبارک دریمه ورځ ده. کابل کې د روژې لپاره د یو شمیر ځانګړو خوراکي توکو پلورونکي او خستونکي وایي چې سکهال پیر او پلور د تیرو روژو په شان نه دی. د اچارو او لبنیاتو یو شمیر پلورونکي وایي چې بازارونه یې ساړه دي. په همدې حال کې د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي د اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولای چې سکهال خپل کورنیو ته د روژه ماتي او پېشلمي لپاره مناسب خواړه چمتو کړي. د اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبریاله نرګس مومند حسن زیرا کوي.
سلامونه تکا سپتا سودرانو اوریدونکو ته وخت اس
نرگس موږ ستاسو غږ ناورو فکر کوم چې ستاسو اړیکه قطع شوې ده که خپل موقعیت ته تغیر ورکړي موږ به ستاسو غږ واوریدلی شو. قدر من اوریدونکو د موضوع ته ورسته راځو. اوس یو بل موضوع لرو لکه څنګه چې مخکې هم تاسو یادونه وشوله د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې فکر کوم چې نرګس سره زموږ اړیکه بیا هم ټینګه شوې ده. ورزو بلې موضوع ته د کندهار یو اوسیدونکي د ماشومانو لپاره درې کتابتونونه جوړ کړي. د کندهار ښار لسګونه ماشومان چې نجونې هم پکې دي هر ورځ د کتابتون ته ورځي او د ښوونځي د زده کړو تر څنګ هغه کتابونه لولي چې د دوی خوښ دي. په دې اړه نور تفصیل په دې ویډیو کې وګورئ.
کندهار ښار کې د ماشومانو دغه کتابتونونو په وړیا توګه زده کوونکو ته د مطالعې زمینه برابره کړې. ماشومان کولای سي کتابونه د لوستلو لپاره خپل کورونو ته هم یوسي او وروسته یې بیرته کتابتون ته راوړي.
ډېر خوښ یم چې دغه کتابتون پرانستل شوی. دلته راځم، کتابونه لولم، مطالعه کوم او نوې کیسې زده کوم.
یو سل کتابونه زده کوم چې کله لوی شوم بیا یې نورو ته تشریح کوم.
کندهار ښار کې د ماشومانو لپاره دا ډول درې کتابتونونه جوړ شوي چې ورته 4500 کتابونه چپتو شوي دي. د دغه کتابتون بنسټ شیدونکی د دې نوښت لامل کتاب لوستلو ته د ماشومانو هڅول بولي. هر ورځ درې سوه ماشومان د لوست لپاره کتابونه له دوغو کتابتونونو وړي. کندهار ښار کې 133 کتابتونونه شته چې اکثره یې خصوصي دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
له ازادي رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین په ختیځ ښار بخمود کې درنې جګړې لا هم دوام لري. که څه هم د جګړې په کرخه کې د روسیې د وړتیاو د کمیدو ادعاوې شوي، خو عملاً د جګړې په ډګر کې کوم لوی بدلون نه تر سترګو کیږي. فریده سیال زموږ همکاره د شیبا را سره ده په دې اړه نور جزئیات راکوي. فریده جانې، مهرباني وکړئ.
مدنه تکل صاحب، د اوکراین په ختیځ بخمود ښار کې په تیرو 4 ساعتونو کې روسیې په لسګونه بریدونه کړي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادارې ویلي د بخمود په جبهه کې پالیمان، بخمود، اودیفکا، مرینکا او شار تریسکا کې 950 وسلوال بریدونه په شا شوي دي. په تیرو څو نیو کې دغه سیمه د سختو جګړو شاهده وه. لدی یو ورځ وړاندې د اوکراین پوځ ویلي و چې د ځینو کارپوهانو د هغو ادعاو پر خلاف چې وایي پر بخمود د روسیې په څو میاشتني یرغل کې روسي ځواکونه کمزوري شوي دي، خو دوی د روسي ځواکونو په بریدونو کې کوم بدلون نه دی احساس کړی. په امریکا کې د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ لیکلي دي پر اوکراین د روسي په سرلنۍ برید او شر رسیدلی دی، او روسي قومندانان باید د جګړې مختوړلو لپاره ډیر سرتیری د اوکراین په لور ولیږي. د اوکراین پوځ هم خبر ورکړی دی چې د روسي پر اهدافو یې هوایی بریدونه کړي دي، او یو نظامی هلیکوپټره چې نوم یې څلرویشت د دایره غورځولې ده. د اعلامیه د خپلواکو سرچینو له لوري نه ده تایید شوې. د اوکراین په سویل کې د خرسون سیمې دفاعي ځواکونو نن د مارچ په 15مه بیا راپور ورکړی دی چې په تیرو 4 ساعتونو کې د غلطه څو راکټي بریدونه شوي دي، څو هوان مرمۍ پر استوګنو سیمو لګیدلې دي، او دوه ملکی وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. همدارنګه لدی سره هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ماموریت د اوکراینی او روسی سرتیرو لخوا د جګړې په میدان کې د جنگي اسیرانو د وژل کېدو په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري ماموریت مشر مالتی دا بوکنر د اوکراین په پلازمېنې کیف کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي د دوی سازمان په روستیو کې څو وژنې دواړو خواوو ته ثبت کړې دي. د هغې په خبره دا کړنې د ډېرې اندېښنې وړ دي او داسې وژنې د جګړې په ډګر کې لا نیولو وروسته ترسره کیږي. د بوکنر په خبره شاوخوا 15 داسې قضیې ثبت کړې دي چې په اوکراین کې سرتیري د روسي جنگي اسیرانو یا نورو کسانو په وژنه کې ښکېل دي. مننه.
لتاسو مننه فریده سیال د اوکراین د جګړې وروستي تحولات اورول. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو. خو اوس
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
ژوند په روژه کې
د رژه دی مبارک میاشه او داسې میاشته چې د اسلامي ملکو کې البته چې کوم ځای کې مسلمانانو لپاره موجود دي په نړۍ په کور کور کې دا میاشت په ډیرو شاندارو او په ډیرو تراویو لمنځو او په رنگا رنگ خوراکو په دی مخام دي طرفه المنځلې کېږي. وروسته لزه د افغانستان زخپله د اهلي ونود لیکوم نه یم، خو بیا په افغانستان کې په ټولو ولایتو کې مې د مسلمانانو ورونو سره دغه د رژې د مبارکې میاشت مازدیګرای مخامای پرشامای دا مې ټول ورسره منځلی دي. البته چې زه خپل همدام لمانځم په میاشت کې د څور دغه میاشت زه لمانځم او دغه د امنګر تاسو د افغانستان خلک نو بیا په خپلې دسترخوان باندې رنګه رنګه خوراکو سره او د عبادتو سره دغه ورځ لمانځي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د ازادۍ رادیو خبرونه په لاندو چپو په 19 او 25 مترو هر ورځ د ورځې لخوا اوریدل شي. او اوس هم قدرمن اوریدونکو ستاسو غږیز پیغامونه ستاسو لا پیغامونو
نام رستندو یانې ادارې چې د مور مېرې چلن کې روزم رااله پر کې تو کې نسته نو دوی چې په کلی کې ملک وټه کې د ملک څوک پر خوا جوړو ماشام یې خشته ډوډۍ ورته ول هغه ته بس رسیږي کنه ونه رسیږي بس ګرد یا کا د یا وراره دی یا د خورې دی یا د ماما زوی دی یا همسایه وخوارو بیچاره ته نه رسیږي. دا مولایان صاحبان وټه کې هغه چې یا خپل ځان ته کې طالبان لخوا یا د مامورین لخوا وټاکل سي او یا ګرد خپل قریبان پکښې کې ثبت کې بل سړي ته نه رسېږي همسایه وخوارو بیچاره ته نه پکښې رسېږي.
اول خو تاسو د مخه د روژې مبارک د رسېدو په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي وایم. ویل لرم چې عبادت میاشت خوندوره میاشت راورسېدله. همداشان موږ تېر کال د خوشحالۍ او د ارامتیا او ډېر خوشحالۍ کال مو تېر کړی، ځکه چې نسبت نور کلو ته مو ډېر خوشایسته کال و. نو هیله لرم چې دا راتلونکي کال همداسې د یووالي کال وي او د خوشحالۍ کال وي او کوم جنګ و جګړې او کوم شینی پکښې هیله لرم هغه خلک خوابه جوړونه چې په خارج کې دي هغه خدای پاک رحم وکړي یا الله دې راولي. نو د خدای پاک په افغانستان کې د جنگ ټغر ټوله کې الله دې نور امن راولي. الله دې نو په افغانستان کې نور هیڅ ومه جنگ نه کوي. نو دغه مې ارزو او دا مې هدي
د نیمروز له دلارام څخه ستاسو سره په تماس کې. نو طالبانو چې د ازادي رادیو پر نشرات باندې په افغانستان کې منډیز ولګوي، دوی باید اول ایرانی رسنۍ چې په نیمروز کې د پم پر صفه 24 ساعته نشرات لري او د خپل پرهنګ د غړول لپاره شپه او ورځ تلاش کوي، کوشش کوي او غواړي چې خپل پرهنګ او خپل کنټرول پر افغانانو باندې وتپی، لمړی باید دوی ایرانی رسنۍ نشرات بند کړي وای. مخکې لدی چې دوی د ازادي رادیو نشرات بند کړي، باید هغه ایرانی رسنۍ چې 24 ساعته نیمروز کې پر پیم سپانه شرایط لري، دوی باید حوال هغه رسنی بندي کړی وای. ازادي رادیو د افغانستان لپاره خبرونه کوله او د دې رادیو نشرات هیڅ کله د افغانانو پځیان نه و. والسلام.
جنب پیم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه وکي چې دلته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله پلیټ ساس د سیاست اجتماع کړه، د خپل خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچېری یو انجلی تل ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.